او امنیتی پیخو مخه په وخت نیول کیږي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور راکوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست امنیه قوماندانۍ په انګړ کې یو شمېر کسان د رسنیو خبریالانو ته وښودل شول چې لیکه ولاړ ول او سترګې یې په دسمالونو تړل شوې او لاسونه یې ولچک شوي ول. د نیول شویو کسانو تر څنګ اوږد میز برابر شوی و چې د پاسه یې کلاشنکوف، تفنګچې، د 400 پوړۍ موبایل ټلیفونونه، څو ځایه پیسې، قطعې او د قمار وهلو وسایل ایښودل شوي ول. خوست امنیه قمندان سمنوال فیضالله غیرت رسنیو خبریالانو ته وویل چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې پولیسو د خوست په ښار او اړوندو سیمو کې 9 کسان د لاره وهلو، غلاو، قماربازۍ یا جواري او د 400 د کاروبار په تور لاس په لاس نیولي دي. امنیه قمندان زیاته کړه چې 2 تنه د لارې وهنې او قتل طریقې په تور د پولیسو سره ترې وینې خطې وروسته نیول شوي، همدارنګه 6 تنه د قمالبازۍ په تور او 1 تنه هم د 400 د خرڅولو په تور د پولیسو لخوا لاس په لاس نیول شوی دی.
د مخکنیو ګرفتاریو لاسته راوړلو د پولیسو په سلسله سره زموږ کارمانو ملي پولیسو نن او پرون بیا هم ګرفتاری کړې. دغې جملې نه یو کس چې د مواد مقدر د 400 خرڅونکی دی په ښار کې، هغه نیول دی. تاسو ول د هغه 400 مو لیدل او یو 6 نفره قماربازان چې په ښار کې مختلفو ځایونو کې قمار وهلو، د پولیسو د قبلي اطلاع په اساس او د ګران هیوادوالو په مستقیمه همکارۍ سره نیول شوي دي. 2 کسه نور چې یو یې د سلانه په استفاده سره فیرونه کړي دي او بل کوتو طریقو دواړه لاس په لاس نیول شوي دي او د پولیسو سره مقامت هم ښودلو دوی.
د یادونې وړ ده د خوست د امنیه قوماندانۍ چارواکو تېره اونۍ هم رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا د قتلونو او غلاو په تور د 2 تنو تورنو کسانو، همدارنګه د یو شمېر وسلو، ماینونو او مهمات د نیولو خبر ورکړی وو.
زموږ حق له ازادي رادیو اوري د ښځو د چارو فعالین یو ځل بیا پر هغو لارو ټینګار کوي چې کولای شي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد کچه راکم کړي. د فعالانو په کابل کې د آی ډی ایل یا د حقوقو د پراختیا د نړیوال سازمان لخوا د عامه پوهاوي په اړه په یو جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د پوهنې له وزارت څخه وغوښتل چې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د حقوقو یو مضمون ورزیات کړي. په دې اړه نور حل له کابل د ازادي راډیو د خبريالي فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
د شوزو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوی کموالی د دې لامل شوی چې ډیرې شوزو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سي. د شوزو د چارو فعالان په تیر بیا په خپل د شوزو او انجونو پوهاوی ته اشاره کوي، وایي کچیر دوی په خپل حقونو پوسی نو د تاوتریخوالي د کچې د رقمې دوه په برخه کې به لوی مرسته کړي وي. په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي سرنوالي وایي دوی ته د نورو جدي قضیو ترڅنګ داسې شکایتونه هم راځي چې ډیرې سطحي دي او کولای سي په اسانۍ سره په کورنۍ کې حل سي. د دغې سرنوالي مشر قدسیان نیازی وایي دا ډول پیښې د خپلو حقونو څخه د نجونو نه پوهاوی ښکاره کوي. میرمن نیازی وایي د عامه پوهاوي لپاره په ښوونځیو کې د حقوقو د مضمون ډېر دل کولای سي تر ډېره دا ستونزه هواره کړي.
وزارت محترم معارف
کچیر دی افغانستان د پوهنې وزارت عامه حقونه د کورنۍ مایندو او پلرونو حقونه په یو مضمون کې په خپل تعلیمي نصاب کې ورزیات کړي، نو موږ به وتوانیږو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تر ډیره راکم کړو. نه یوازې په ښوونځیو بلکې دا مضمون باید د لوړو زده کړو په نصاب کې هم ځای شي. که چیرې دا کار وشي نو موږ به په حقیقت کې یو بنسټ ایښی وي او ټولنې ته پوهاوی ورکولی شو او په دې توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکمولی شو.
د ښځو په ضد تاوتریخوالی هغه بحث دی چې په تېره یوه لسیزه کې په وار وار په ملي او نړیواله کچه خبرې پرې سوي دي، ژمنې سوي، پیسې لګول سوي، خو دغه موضوع لا هم د یوې لویې ستونزې په توګه پاته ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه اندېښنه ښیي او وایي د روان 1992 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 4000 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې دا د دوی په خبره د تیر کال په مقایسه ډېروالی ښیي. آی ډی ایل او یا د حقوقو د پراختیا د نړیوال سازمان د دغې پدیدې د راکمېدو د نړیوال کمپاین د یوې هڅې په توګه په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې چې په هغه کې ګډونوالو د ښځو او نجونو پر پوهاوي ټینګار وکړ. په تېر بیا د زده کوونکو په تعلیمي نصاب کې د حقوقو د مضمون ډېرې دل د پوهنې وزارت د چارواکو لخوا د حل یوه ښه لار وبلل سوه. په کابل کې د نجونو د لیسو مشرې تورپیکۍ مومند وویل
پوهنې وزارت کوشش کوي چې د خپل په تعلیمي نصاب کې دا د حقوقو مسله یا د ښځې د حقو مضمون پیدا کړي او دا مضمون نشته، ځکه موږ ګورو چې زیاتې خویندې زموږ ډېرې عالي تحصیلات لري او د خپلو حقوقو په اړه باندې معلومات لري. دا زموږ دی چې په مکتبونو کې یا په عالي تحصیلاتو کې نه دي لوستي دا مضمون. د پوهنې د نصاب کار تقریبا 3 کال پس تجدیدېږي او نظریات راټولېږي. موږ هم په دې نظر موافق یو چې دا د نصاب تعلیمي جوړېږي نو حتما د حقوقو د مضمون پاکه او سره پیشنهاد که آدم از مون در تعلیمی برنامه که نصاب که زای بود.
در شزو ده حقونو پا برخه که ده اما پوهاوی کم ولی دستی محل مطرح کشی چه افغان حکومت وای پا تیر سبنده ولی سیزی که در شزو پا برخه که دیر لسترارو نیلره. خواندشنه داده چه که چی ری افغانستان در نریوالی طولین ملاتر للاس ورکره نو پا دغی واد که به در شزو در جون برخلیک چنگه سی.
زمک غگل آزادی راژیو آوری در شفافیت نریوال محسسی در 2013 میلادی کال را پور خپور کری او هیوادونه در اداری فساد پا اساس لیو سلو او آویات سخت تر سفر پوری تعریف کری پر راپور که دنمارک او نیزیلند لی اداری فساد سخت تر طول و پاک او شفاف هیوادونه بلل شوی چه پلست که یو نویم مقام خپل کری خو افغانستان شمالی کوریا او سومالیا در اداری فساد تر طول و ناوره مثالونه بلل شوی او په دې معنا چې افغانستان په لیست کې 115 اویایم مقام خپل کړی. دا چې په افغانستان کې اداري فساد ولې د تیر کال په پرتله زیات شوی په اړه یې جانقا الکوزی د راپور برابر کړی.
د شفافیت نړیوالې موسسې په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې اداري فساد د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. دې موسسې په هیوادونو کې اداري فساد په یو لیست کې چې له صفر څخه تر 110 پورې رسیږي تعریف کړی چې افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا پکې هغه هیوادونه ښودل شوي چې اداري فساد پکې بیخي زیات دی. افغانستان په دې لیست کې 115 مقام ته رسېدلی دی. دا چې په افغانستان کې د اداري فساد مخه ولې نه نیول کېږي او علتونه یې څه دي، د افغانستان د اداري فساد ضد مبارزې د عالي ادارې پخواني رئیس ښاغلي ډاکټر عزیز الله لودین په دې اړه ویل
کې شفافیت بین المللي رو نشته میکنه تا حد زیادی هم به نظر ما یقدر دور از واقعیت نیست.
د شفافیت د نړیوالې موسسې راپور له حقیقت څخه زیات لرې نه دی. په افغانستان کې اداري فساد په نړیوالو قراردادونو کې دی او یوه زیاته اندازه هغه پیسې په غلطو لارو مصرفېږي چې باید مصرف نه شي. په زیاتو مواردو کې د دې پیسو کنټرول هم پخپله د بهرنیانو په لاس کې دی. دوی پخپله قراردادونه ورکوي، ځینې قراردادیانو پیسې اخیستي او درک یې نه دی معلوم. ښاغلی لودین وایي داسې موارد هم شته چې یو قراردادي حاضریږي چې په میلیونونو ډالره توپیر سره قرارداد وکړي خو مربوطه اداره یا بهرنۍ کمپنۍ د خپلې خوښې کسانو یا قراردادانو ته په جګه بیه ورکوي. له دې مخکې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو پلټونکي وویل چې په افغانستان کې په میلیونونو ډالره بې ځایه مصرف شوي او حتی د داسې وسایلو لپاره پیسې ایستل شوي چې اصلا پیرل شوي نه دي. ښاغلی لودین وایي د اداري فساد بله برخه د افغانستان په ادارو پورې اړه لري. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د افغانستان بودیجه 100% کې په بهرنیو مرستو ولاړه ده او یا د اقتصاد وزارت وایي اقتصادي پالیسي نه لري. دا د خواشینۍ ځای دی او له مسؤولو ادارو څخه باید پوښتنه وشي.
خو آدم تعجب میکنه خوب تا حال شما به ایس وزارتخانه هایی که باید اکتیو در مسائل کار میکردین و وزارتخانه
های پالیسی. سړی تعجب کوي چې تاسو د کلیدي او مهمو وزارتونو په توګه چې پالیسي جوړوونکي یاست تاسو تر اوسه څه وکړل؟ د دې کارونو پوښتنه باید وشي. ښاغلی لودین په افغانستان کې د امنیت په اړه بې باوري او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې هم له اداري فساد سره اړوندې بولي. د راتلونکي لپاره د امنیت نه ډاډ چې له خلکو سره یې داسې زینت پیدا کړی چې له 2014 کال وروسته به څه کېږي. له افغانستان څخه پانګوال خپلې پانګې وباسي او خلک د ملت او خلکو پر ځای د خپلو جیبونو او راتلونکي په اړه فکر کوي. له بلې خوا چې کله په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو لپاره دوسیې جوړېږي هغه نه اجرا کېږي او څارنوالي د دې پر ځای چې دا کسان محکمې ته راکش کړي دوسیې حفظ کړي او وایي چې زیاتو معلوماتو او اسنادو ته اړتیا ده. ښاغلی لودین وایي په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره باید ټولې ادارې په همغږۍ کې کار وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې نن د دسمبر 3 نیټه ده چې د معلولینو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان ځینې معلولین پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی د ستونزو د اوارۍ لپاره هیڅ کار نه دی کړی. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین راپور واوري.
راپورونه وایي په افغانستان کې سباندې 10 کلنو جنگونو او نامنیو په سلګونو زره کسان معلول کړي دي. د جنگونو ځینې بې لاسو، ځینې بې پښو، ځینې بې سترګو او ځینې بشپړ فلج کړي دي. محمد داود سیار یو له دغو معلولینو څخه دی چې اوس 38 کلن دی او وایي چې 26 کاله مخکې ماین دواړه پښې پرې کړي دي. د چې اوس په مصنوعي پښو ګرځي وایي د دوو زامنو او څلورو لوڼو پلار دی. د ازادي راډیو ته وویل یو وخت چې جوړ و د پوهنتون محصل و او ورزش کاوه او له پرمختګ سره ډېره مینه لرله، خو معلولیت یې ټولې هیلې نیمګړې کړې.
مخ کدنه چه زم معلول شما دوش کالان و ما ماستل و ما پزه من سپورتمن ما فوتبال ما کولا والیبال بسکل مزغلا والا معلولیت هدر شهنه محروم کلمه دواله په خمه نشته مشکل ترانسپورت لره ما مخ یو انجینر په صفات و ما او در هله زلم کولا نو دغه ستون زده چه ده ما ده جوان په طول و الخونه که سخت زیان ما ترسه ولیدم
سیار په دې وضعیت بیا هم د خپلې وسې سره سم کار کوي کور ساتي او خپلو ماشومانو ته د ښوونې او روزنې امکانات برابروي دی وایي اوس مهال د ارزانه کورونو د اخیستو او خرڅلاو کمیشن کاری کوي او په میاشت کې دومره ګټي چې په سختۍ پرې د کور ګزاره کیږي دی وایي سره له دې چې معلولیت د روغو او فعالو کسانو له ډلې وروسته کړې اقتصادي ستونزې لري خو بیا هم مایوسه نه دی دی وایي زه او زما په څېر ډېر نور معلولین په ځان کې د کار کولو توان ویني خو حکومت ورته په تېرو څه باندې لسو کلونو کې دا اسانتیاوې برابرې نه کړې
دغه حکومت نه مونږ ډېر یو لویه ګیله لرو مونږ ته هیڅ کار نه دی کړی مونږ خیرات نه غواړو مونږ ته خیرات رانه کړي مونږ خپله فامریکې جوړوو چې خپل کار وکړو پروژه د مرغداري ده د غواګانو ده مثلا د کبانو ده قالینبافي ده نجاري ده مثلا زمینه مونږ ته هغه کې برابره کړي
د دو زوی محمد میلاد نومیږي او د ښوونځي زده کوونکی دی د ازادي راډیو ته وویل کله چې د همزولو روغ رمټ پلرونه ویني د پلار معلولیت سخت ځوروي دی له حکومت غواړي چې له ټولو معلولینو سره د مرستې وکړي
پلار ما معلولس و ما زولستم تا پلار چور می بود مور مکتب می رسند
دی وای پلار می معلول دی ما هیل لرل چی کاش که روغ وای موجه شونزه تر سولو اوز دیر زوریجم که روغ وای ورزش بای کاوه او پا خپل پشو با لمر سر یو زای گرزدی له دولت هیل کوم چی زما پلار او داس نور معلولینو سره مرستی وکی او تنخواگان یه ورزیاتی که
سره لده چی د معلولینو د وضعیت لپاره زینی ورگانون فعال دی خو تر اوسه یې په هیواد کې د معلولینو کرش میره نه ده ښودلې ځینو مختلفو بهرنیو مؤسسو په هیواد کې د معلولینو شمیره 100 میلیونه ښودلې خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دې هکله په 2015 میلادي کال کې د اندیکپ په نامه یوې بهرنۍ مؤسسې ویلي چې په ټول هیواد کې د معلولینو شمیر 2 میلیونه ته رسیږي بلخوا په ولایتونو او لیرې پرتو سیمو کې خلک وایي داسې معلولین هم شته چې حکومت او مؤسسو لا تر اوسه نه دي موندلي او په سختو اقتصادي ستونزو کې ژوند کوي دوی وایي په هیواد کې د معلولینو شمیر د دې سروې له شمیرې څخه زیات دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له شاوخوا 10 کلونو راهیسې له دوی سره یو اندازه مرستې شوې او راتلونکي ته یې هم پلانونه ترتیب شوي دي د دې وزارت وایاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د دې پلانونو په لیکېدل به د معلولینو ستونزې کمې کړي
ما 10% تر هر برنامه از برنامه یا مصارف نرفتهی ما سهم معلولینو
د حرفوی زده کړو په هر پروګرام کې مو 2-3% په پام کې نیولې